شین وقتتان خوش.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی. دوستانو دای اوسات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د کونړ او هرات په خوانه والی چې سمود وړاندې په پاکستان کې لال درکشه و رپورټونه وایي چې اوس پیدا شوی دی او افغان چارواکو ته په پیښور کې سپارل شوی دی. دا چې د افغانستان حکومت کوم طالب مشران غواړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او پاکستان یې په دې اړه څه غوښتنه کړې ده په دې اړه هم وروستی جزئیات در سره شریکو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي او په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی ګیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. د افغانستان ولسمشر روانونه د سولې د عالي شورا رهبری او د تشکیل غړي بدل کړل. د ننګرهار پاچین او نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي دي. امنیتي چارواکو په نازیانو، کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو هم غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اخوا بعد د ننګرهار حکومتي چارواکو پرون د ډرونټې او سمرخیلو په سیمه کې له هټیوالو د کرایې اخیستلو پریکړه وکړه. دا پریکړه د ننګرهار د کانال ریاست پر وړاندې شوې ده. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې په ډرونټه او سمرخیلو کې هټیوال باید تر دې وروسته په منظم ډول حکومت ته د خپلو دوکانونو مناسبه کرایه ورکړي. حکومت ویلي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. ډرونټه او سمرخیل د کابل او جلال آباد پر لویه لاره پرتې سیمې دي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرسیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تأسیساتو مناسب کار واخیستل شي. ښاغلي حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه دوره هم پیل شي. په همدې حال کې د کندهار والي د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکي ترمینل پر جوړولو هم ټینګار وکړ. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برقیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي وو د جګړې په سیمه کې نښتې دي. د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنیت قومندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غواړي چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلمان انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې دي. شورا نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستلو منع کړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران به د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. نوموړي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونو کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې تهران به له بندیزونو وروسته 150 میلیارد ډالر چې په بهر کې بند شوي ترلاسه کړي. په سوریا کې د ایران رول ته په اشاره سره جان کیری ویل تهران له سوریې څخه خپل زیات شمیر سرتیری ویستل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل که څه هم په سوریا کې د ایرانیانو حضور کم شوی، خو دا په دې معنی نه ده چې تهران د سوریې په شخړه کې نور دخیل نه دی. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري. ټاکل شوی ده چې په سوریا کې سبا ته د اوربند موافقه عملي شي. ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ له خپلو امنیتي سلاکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به وویني چې روسیا او متحدانې د اوربند موافقې ته درناوی کوي او که نه. نوموړي وویل دا اوربند د روسیې او د سوریې د رژیم ازمیښت دی، څو په ډاګه شي چې آیا مسکو او دمشق د 15 کلنې کورنۍ جګړې د سوله ییز حل غوښتونکي دي او که څنګه. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریه کې به په ځینو سیمو کې جګړه وروسته هم دوام وکړي، ځکه چې د ده په خبره داعش او د جبهة النصر وسله والې ډلې د اوربند په موافقه کې شاملې نه دي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون د شیعهګانو په سیمه اشوله کې یو انتحاري حملې 15 کسه وژل او 50 نور یې ټپیان کړل. دا حمله پر یو جمعات وشوه. روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي له دې هم زیات وي، خو اسوشیټ پریس خبري آژانس وایي چې په مسجد کې بمی چاودنه شوې او انتحاري حمله مسجد ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې شوې ده. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې برید کې وشل شوي دي. په دې وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو چې اکثره سنیان دي اچول شوې ده. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فلیپ بریدلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریدلیف د روسیې له لورې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هېواد د ملاتړ له امله د روسیې له سختو منتقدانو څخه ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا کونړ او هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی چې څه موده وړاندې په پاکستان کې لادرکه شوی او خوشی شوی دی. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې یو شمیر طالب مشران چې د افغان حکومت په خبره د سولې لپاره ګټور ثابتېدلی شي د سولې خبرو ته راضي کړي.
دا د نشته افغانستان آرزوګانې دي. پاکستان داسې وعدې نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم نږدې مذاکره ته راوړی.
د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان رسولی شي. د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي د نیو یارک ټایمز ورځپاڼې دا رپورټ چې دغلته زیات کوکنار کرل شوي دي بې اساسه دی.
قابل نظر دوم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیو یارک ټایمز هیڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
او د خبرونې په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ او هرات لپاره پخوانی والی فضل الله وحیدی چې څه موده وړاندې په اسلام آباد کې لادرکه شوی و ویل کیږي چې اوس پیدا شوی دی او په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. په دې اړه د لا نورو جزئیاتو لپاره همداسې به زموږ همکار نسیم شفق را سره تلیفون په لیکه کې دی. شفق صاحب، سهار په خیر. د ښاغلي فضل الله وحیدی د پیدا کېدو او دا چې چیرته او د څه ویلي د خپل لادرک توپ په اړه څه جزئیات کوي له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی تیره شپه د تښتونکو له منګولو ژغورل شوی او یا هم آزاد شوی دی. د دوی چې ویني غوښته نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې هو ښاغلی وحیدی آزاد شوی دی او په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. یو منبع چې خ معلومات لري هغه هم ازادي راډیو ته غیر حکومتي منبع وویل چې ښاغلی وحیدی تیره شپه یوه بجه یا دوه بجې د شپې دی آزاد شوی دی او وروسته بیا په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. باید ووایم چې ښاغلی وحیدی څه باندې دوه اونۍ مخکې په اسلام د برېټانیا د ویزې د ترلاسه کولو لپاره تللی و، د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شو او په دې تېرو څه باندې دوو اونیو کې دی لا تروسه لا درکه و.
شفق صاحب که څه هم چې دخوا غربي مطبوعاتو خو دا موضوع زیات نه تعقیب کړی، په افغانستان کې که تاسې مطبوعات څارلي داسې هېڅ معلومات نشته دی چې د چا تښتولی او څنګه خلاص شوی یا ده خو تر اوسه څه نه دي ویلي که نه مطبوعاتو سره؟
د پښتون تروسه سند ویلی خو ما د افغان وزارت له ویان د شکیب مستغنی سره خبرې وکړې، په دې اړه نظر ته ویل شي دوی تروسه په دې لري او دې ته منتظر دي چې بشپړ معلومات ترلاسه کړي. ویل چې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه سي ویلی، ولی په حکومت کې یو بل معتبر منبع هغه دا تایید کړه چې دای آزاد شوی دی، ولی دا نه ده معلومه چې دای څنګه آزاد شوی دی. دای په عملیاتو کې آزاد شوی دی، د عملیاتو په نتیجه کې دای احیانا د کومې پټې معاملې پر اساس آزاد شوی دی که څنګه. خو افغان حکومت ډېر فشار اچولی و د پاکستان پر حکومت د خوشي کېدو په خاطر، او پاکستان هم ژمنه کړې وه چې له هر امکان څخه به د ښاغلي وحیدی د خوشي کېدو لپاره کار اخلي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. نسیم شفقو چې د هرات او کونړ د پخواني والي فضل الله او وحیدی په اړه چې څه موده مخکې په اسلام آباد کې لا درکه شوی او بېګا شپه ناوخته خوشي شوی دی او د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی، په دې اړه در سره وروستي جزئیات شریکول. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. د افغانستان د حکومت یو مقام چې نو غواړي نومې افشا شي وایي چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته ورکړي څو هغوی د سولې په خبرو کې برخه اخیستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نومونه لا نه دي پټاکه شوي. فرښتې جلالزی په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي احمد سیدی سره خبرې کړي او په پیل کې څه پوښتنه کړې چې حکومت به د کومو طالبانو نومونه په دې لیست کې شامل کړي وي. ښاغلی سیدی وایي
دغه لست افغانستان آرزوګان دي، تر اوسه پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم کوم شخصیت نیز مذاکره ته راوړي. فقط افغانستان غواړي چې عباس ستانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد د خلک نیز مذاکره ته حاضر شي، اما پاکستان تر اوسه دا تعهد نه دی کړی. خبر د بلست دا چې افغانستان یو لیست دی دی چې دا غل مونږ عالمان د تاسو د ملایانو سره کینی یو فتوا به صادر کی. هر ملایان چې په افغانستان کې فتوا صادر کړي چې جنگ په افغانستان کې حرام ده دا پاکستان ته، یعنی هر ملایان چې فتوا ورکړي چې جنگ په افغانستان کې روا دی جهاد، هغه هم کینی دا دواره فتوا ورکول وروسته لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کې پاکستان هیڅ تعهد نه دی کړی، دا د افغانستان آرزوګانې
په دې کې به دغه کسان وي چې دا تاسې نوم واخیست.
ما نوم واخیست په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کې بو یا په اسلام آباد، هغو تر اوسه دا وعده نه دی کړی افغانستان چې موږ فلانی طالب یا طالبان نیزی مذاکره تراولو. پیدی نجدی مذاکراتو پاکستانی ول چه من کوشش کهو. یعنی تعهد پکې نشته.
که پاکستان نه غوښتلای خو مخکې در دې چې د کابل مذاکرې شروع سي، د پاکستان د پوځ مشر قطر ته ولاړ چې تر څو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې پر مذاکرو باندې خبرې وکړي، نو تاسو د پاکستان څخه ولې ولې باور نه کوئ؟
هغه څوک چې د ملا منصور طرفداران دي هغه وایي چې زموږ اصلي مرکز په قطر کې دي. راحل شریف چې قطر ته لاړه د قطریانو سره دا خبرې وکړي چې تاسو فشار ورکړئ دغه طالبانو ته چې هغه موږ مذاکرې ته حاضر شي. طالبان شرطونه لري، یو باید طالبانو رسمي دفتر افغانستان وپېژني په رسمیت، یو دا رسمي دفتر طالبان د ټول لست نه لري سي، بیا نو قانون اساسي تغییر ورکړي. آیا دولت افغانستان دا توان لري که نه لري؟
نو ته څنګه د یو چا سره مذاکره کوې او هغه په رسمیت نه پېژني؟
نه غواړم چې منفي بافي وکړم. تاسو ته معلوم ده چې افغانستان لس کاله کېږي چې د طالبان سره جنګېږي. امریکایان، انګریزان، افغانان طالبان نه تورست وایلي، دهشتګر وایلي، داسې وایلي که نه سلها تن مړ شوی دی دوه طرف ته. اوس چې د هغو دفتر په رسمیت وپېژني، د یو تاریخ په نوم، یعنی افغانستان په جامع جهاني کې څه وایي چې دا یو رسمي دفتر و، یو اسلامي تاریخ و، تاسو ویلې هغو ته تورست وایلي، ویلې د تورستانو سره جنګېدل. دا د سیاسي نګانو تاسو عواقب یې پېږئ که نه؟
تاسې څوک فکر کوئ چې دا کسان به د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر سي، مثلا ملا اختر منصور؟
زه داسې فکر کوم چې هغه موثر طالبان چې په دې شرایطو کې موثر دي په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کې حاضر نه کېږي. شاید یو څو تنه یو غیر مستقیم مخصوصا د اکواتیار ډلې یو تعداد مخکې سي چې نومونه یې دومره مشهور و نه وي، دومره تاثیرګذار نه وي، وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو.
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کې هم تغییرات راوستل. آیا دا تغییرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولی سي؟
داسې و چې د حکومت وحدت ملي یو تقسیمي حکومت به فلان وزارت د محترم غني، فلان وزارت د محترم عبدالله، فلان وزارت د فلان معاون، ټول مملکت تقسیم شوی دی. هم تقسیم که نور خبرې.
احمد سیدی د افغانستان د سیاسي چارو کارپو چې د افغان حکومت د دې غوښتنې په اړه چې یو شمېر طالب مشران باید د پاکستان لخوا د سولې خبرو ته آماده شي او یا قانع کړی شي، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګندو. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنې یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان پېښولی شي. دغه ټولنه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په ملي او نړیواله سطحه اجماع موجوده ده، خو بیا هم حکومت د نامعلومو دلایلو له امله په دې برخه کې بې غوري کوي. حکومتي چارواکي څه وایي؟ له کابل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي یووالي د حکومت لویه ژمنه ده، خو بېلابېلې مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت د دغې ژمنې عملي کېدو ته جدي اراده نه لري. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولس په خیر نه ګڼي او وایي په دې برخه کې بېغوري به د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. اکسین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د حکومت د مشروعیت لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي. د اکسین ټولنې مشر جانداد سپینغر د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شوي اقدامات سمبولیک دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي د حکومت مشروعیت ته به جدي زیان پیښ شي.
اصلاحات کولی شي د موجود حکومت مشروعیت قوي کړي، اعتبار یې لوړ کړي، او که اصلاحات ټکنی کیږي یا اصلاحاتو کې پرمختګ نه وي، د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت، د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کیږي. خو دا د سوال ورده چې دوی ولې قصدن خپل اعتماد زیانمنوي او ولې اصلاحاتو په رابطه باندې کوټلې ګامونه نه پورته کوي.
اکسین ټولنه همدار سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو په ګمارلو کې له پوره دقت کار واخلي او هغه کسان وګماري چې په انتخاباتي چارو کې تجربه ولري او کومې ډلې پورې تړلې نه وي. اکسین په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په زغرده دا وویل چې د ولسمشر د تقنینی فرمانونو له لارې انتخاباتي اصلاحات قانوني بڼه نه لري او ولسمشر باید دا ډول فرمانونه ورنه کړي. افغان حکومت بیا د اکسین ټولنې دغه ادعا بې اساسه بولي چې ګواکې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جدي اراده نه لري. اجرایه ریاست وایي حکومت پخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل کړې او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکنیزو سمونونو لپاره د حکومت د رهبرانو تعهد خپل ځای دی د ټاکنو نظام په تمام معنا اصلاح کېږي. جمهور رئیس د راتلونکې اونۍ د پیل کې باید فرمان صادر کړي ترڅو پر اساس یې د دې کمیټې کار بیرته پیل شي.
د ټاکنو د تحکیم لپاره د مدني ټولنې اکسین غړی عبدالرحمن ننګ بیا وایي که څه هم د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروسته خلکو پر انتخاباتي بهیر تر یو برید خپل باور له لاسه ورکړی، خو په انتخاباتي نظام کې د حکومت چټک اصلاحات کولی شي دا باور بیرته ترلاسه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه سپوږمکۍ نه لري خو د هلمند د مسایلو په اړه رپورټونه خپروي. څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې ډېر کوکنار کرل شوي دي، بلکې د ولسوالۍ د چارواکو په شمول تر پارلمان پورې ځینې وکیلان د کوکنارو د کر او کروندو په سر پیسې اخلي. زموږ همکار دغه مسئله څېړلې ده او په اړه مفصل رپورټ لري.
د هلمند د ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 70 کیلومتره لري، د هلمند د سنتر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي امنیت سته، شو حکومتداري لري او کوکنار کم کرل سوي دي، خو د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډېر کرل سوي دي، بلکې په کوکنارو کرل سوي کروندې چې لا یې د شیرې ټولولو وخت لري دی د سیمیزو چارواکو د پیسو راټولولو ښه منبع ګرځېدلې ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډېر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کېږي، اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمیزو مسؤلینو تر څنګ ان د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسېږي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ منو چې کوکنار کله سوي دي په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو دې ټکي ته دې بیا وګوري چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا راغلی. دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاط ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له عمله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. کامله نظر دوم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هېڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دوی نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توک سره د مبارزې د وزارت معلوماتو لمخې د افغانستان په 113 ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل کیږي چې په دې ډله کې د هلمند ډیر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کیږي. د ګرمسیر ولسوال وایي کوکنار کرل سوي دي خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
پدیدا وجود لري زمنم د دغه پدیدې د اصلاح لپاره اما جانبه همکاری ته ضرورت ده چې د هغه څخه ډیر اقدامات ضرورت چې یو اقدام تخریب د کوکنار دی. یو اقدام لاس اقدام ته ضرورت ده. مثال په ډول سره پلس کې یو تخریب د کوکنار دی چې هغه مجار کال تر سره کوو، سج مهم تر سره کوي، سج کار تیر کلونو کې مون تر سره کړی دی، بیا هم تر سره کوو، بیا هم ورته ژمن یو.
ولسوال ول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنوی د ډیرو دو سره سم کروندګرو د کوکنار کرل ته مخه کړې ده. هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنار پر کروندو پیسې اخیستل کیږي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ول سږ کال تر بل هر وخت ډیر کوکنار کرل سوي دي او یو شمیر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی. سرچینې ونویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطح کسان لاس لري. تیر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوال ایوب عمر او امنیه کمانډان تورالی د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور دولت مقام د پخوانی مرستیال محمد جان رسولیار په امر له دندو لري او څارنوالۍ ته معرفي شول چې ولسوالۍ تر لږ مودې وروسته وروسته برات واخست پر دنده مقرر سو او امنیه کمانډانی ویل کیږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناست دی. د ګرمسیر اوسیدونکي هم دا مني چې کوکنار ډیر کرل سوي دي، خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل سوي دي که نه، پر دې مسله څه نه وایي؟
مانوم لالا ولجان تیرو کلنو ډیر کرل سوي وو یار، تر اوسه خو د پیسو خبر نه ده کړی. نو تیر کال داسې و چې مثال یا دا پنځه کاله خوا ته برجیری پ لس مانه پنځه مانه کول، مګر شش کال د تیر کال چې سو نیمن یا چاریاک یا یو منه درجیاک چې بلای نه دي کړي. خلګ مجبور دي په غنمو هیڅ نه کیږي، په جوړو هیڅ نه کیږي، نو بار مجبور دي چې تاریخ کوي.
زما نوم پاک اغا دی، د ګرمسیر له ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسیدونکی. زموږ په منطقه کې د تیرو کلو کم کړه سوي دي. پروش کال رښتیان د پیسو وازا او پکچاته من کوم غږ د درویشا من ټیکټ چیر رسیدلی مشته چا نه دی ویلی. خامخا یو سره به کشکړی والی به بند کړی بی، مګر د دای سینې دی ورته کړی چې تدار پی را.
ګرم سیر ولسوالی 110 کیلومتر اوږدوالی لري. د افغانستان د مرکزی سید معلوماتو لمخې دا ولسوالی 2000 کیلومتر مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظر لښته پوت لري. د دې ولسوالی نفوس شاوخوا 300,000 تر رسیدي چې 90% په کرهنه بوخت دي. په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډیر وخت د جنگ د لومړی کرښې په نوم پاتې شوی دی، ډیر کوکنار کرل کیږي. که څه هم تیر میلادي کال د کوکنارو په کروندو کې د مرضونو او آفتونو له امله د هغه په تولید او کرکلې کې کمښت راغی، خو ویل کیږي سږ کال د جنګونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډیرو کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم د دې د شکا مثبت تغیر راځي
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي یا دې مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو
ل آزادی رادیو.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د لوګر ولایت امنیتی چارواکی وای چې د یاد ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د پول کندهاري په سیمه کې یو اندازه وسلې مهمات او مینونه نیولی او بل ځای د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې 100 کیلوګرام نشه تو کې هم نیول شوی. چارواکی زیاتوي وسلوال غوښتل چې د دې وسلو مهماتو او مینونو په استعمال سره د لوګر او کابل د لوی لارې او برخه تخریب کړي. نجیب الله الوخیل په ریپورت لري.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د یاد ولایت محمد اغه ولسوالۍ د پولې قنداري په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلې د سپکو او درنو وسلو ګڼ مهمات او د ازر ولسوالۍ په مربوطاتو کې 100 کیلوګرامه نشه توکي نیولې دي. د پنځمه په ورځ د لوګر امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود احمدي رسنوي ته وویل چې د پولیسو د کشفي ادارو منصوبینو د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د پولې قنداري په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې یوه اندازه د توپ ګولۍ، شل ډزې توپک، د راکټ انداز ګولۍ، ریموټ کنټرول ماینونه او دوه عدد راکټ انداز امنیتي منصوبینو لاسته ولوېدل. امنیه قمندان وویل وسلوالو غوښتل د دې وسلو او مهماتو په انفجار او استعمال سره د لوګر او کابل د عمومي جادې یوه برخه تخریب کړي. د لوګر امنیه قمندان د نیول شوو وسلو او مهماتو ارقام داسې وړاندې کړل:
2000 راکټ انداز، 2000 شل ډزې توپکونه، تجهیزات د راکټ مرمۍ، د ډي سي توپ مرمۍ، په تعداد 15 مرمۍ د مداغې ولسوالۍ پولې قنداري سره نږدې ځای پر ځای شوي او د وطن دښمنانو غوښتل چې سړک عمومي یا جاده عمومي د کابل لوګر له منځه یوسي.
د لوګر امنیه قمندان محمد داوود احمدي وړاندې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو مرسته او همکاري دوی سره د وسلوالو او مخدره توکو په نیولو کې مرسته کوي. د لوګر امنیه قمندان د نیول شوو مخدره توکو او د یادو توکو د لېږدونکو په تړاو داسې وویل:
100 کیلو تریاک دي چې د ملي امنیت ریاست او د پولیسو په خاص همکاري مشترک پلان باندې د ازر پولیس والی کې د سره وړنه ده. د مواد مخدر چا چې انتقالول هغه په متقابل جنگ کې لمنځه تللی دي.
امنیتي چارواکو د نیول شوو وسلو او مهماتو په تړاو د مزنونو د نیول کېدو په باب څه ونه ویل او نه هم تر اوسه کومې مخالفه وسله والی ډلې په دې اړه رسنیو ته څه ویلي دي. لوګر چې د پلازمینې کابل جنوبي دروازه بلل کېږي، عموما وسلوال او د نشه یي توکو کاروباریان د پکتیا او ننګرهار ولایت د نامنو سیمو څخه چې د ډیوران کرخې پر پوله پرتې دي ور اوړي او له دې وسلو او مهماتو د یاد ولایت په ګډون د افغانستان په نورو سیمو کې په وسلوالو بریدونو او چاودنو کې ځینې ګټه پورته کوي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې د مدني ټولنو د کرکټ یو شمیر خواخوږو او مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ په اړه اداري فساد د مدیریت په کمزوري او د کرکټ له نړیوالو اصولو څخه په سرغړونو تورونه پورې کړي دي او د کرکټ بورډ ځواب هم په دې رپورټ کې اورېدلی شئ چې له لنډو خبرونو وروسته خبرېږي. د سولې د علي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د ننګرهار په چینو نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات دوام لري. د ننګرهار حکومتي چارواکو پرون د ډرونټې او سمرخیلو په سیمه کې له هټیوالو د کرایو اخیستلو پریکړه وکړه. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات افغانانو ته سپارل کیږي. نن په ایران کې د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د بهرنی د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر وایي پر ایران باندې اقتصادي بندیزونو له لرې کولو سره د هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، نه 150. او د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکوي چې په نړیواله ټولنه د سوریې د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري. ځوان فکر ونیس پروګرام هم د خبرونه په همدې برخه کې خبريږي. د مدني ټولنو او د کرکټ یو شمیر خواخوږو مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ په اداري فساد د مدیریت په کمزوري او د کرکټ له نړیوالو اصولو څخه په سرغړونو تورن کړ. دوی چې شمیر لسګونو تر رسیدو د پنځمه پورې په کابل کې خبري اعلانو ته ویل کا حکومت په دې بورډ کې اصلاحات رامنځته نکړي پر ضد به مدني خوځښت پیل کړي. خان محمد سین له کابل په خپل رپورت کې موضوع له کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده.
د مدني ټولنې او د کرکټ یو شمیر خواخوږي او مینوال وایي چې د افغانستان کرکټ د کرکټ بورډ د کمزور مدیریت او فساد له امله مخ په خرابېدو ده. دوی خبرداري ورکړ چې که حکومت په لسو ورځو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې بدلونونه او اصلاحات رامنځته نکړي پر ضد به لاریونونه او مظاهرې وکړي. مدني فعال عطا الله حیران وویل
وسانی ادارې دغه دوړه مشران سلیکشن دا کمیټه چې وی دا تاسو دی وګورئ کوم کس چې په دې لوبيږي د دې خپلوان وي هغه خلک چې بار بار نتیجه نه ورکوي هغه بیا هم لوبيږي بل چاته چانس نه ورکول کیږي. دغه ملي ادارا د هم دوه څو کورونې ځانته مشخصه کړی دا نړیوال قانون لري پوره لس ورځې حکومت ته او په ځانګړې توګه رئیس جمهور ته موږ ورکو که چیرته که لس ورځو کې په دې کې پراخ بدلون رانغلل نو موږ به په پراخو لارینونو باندې لاس پورې کوو. موږ به تر هغې پورې مظاهرې کوو تر پوره چې دا به کفایته چارواکي لري شوی نه.
د غونډې نورو ګډونوالو وویل چې په کرکټ بورډ کې اداري فساد شته. سفرونه د بورډ د مشرانو لخوا په خپلو منځو کې ویشل کیږي او د بورډ د اجرایي ریاست مقام ته د کرکټ د نړیوالو اصولو خلاف ګمارنه شوې ده. دوی وایي پر دې پوسټ باید د یوې ازموینې په اساس وړ شخص ګمارل شوی وای. خو د افغانستان کرکټ بورډ دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د خپلو فعالیتونو او اجراتو په اړه د هرې پوښتنې ځواب ته حاضر دي. د دې بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
د آی سی سی له طرف نه 2015 کال د افغانستان د کرکټ زرین کال ونومول شو. د افغانستان کرکټ بورډ په اداري پرمختګونه او د لوبډلې په کارکردګۍ کې کوم پرمختګونه چې کړي دي د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل شوي دي. څنګه په لومړي ځل د نړیوال یو ورځنۍ درجه بندۍ کې په لسم مقام راغللو، نړیوال درجه بندۍ د شل ورځو کې په نهم مقام باندې راغللو، معیاري سیستمونه موږ معرفي کړل، غیر ضروري مصارفات
په افغانستان کې کرکټ اوږده سابقه نه لري او له 2000 میلادي کال راهیسې لیدل کیږي چې د هیواد په مرکز ولایتونو کې میلیونونه ځوانان په دې ورزش بوخت شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمنی غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قومندان قواو جنرال فلیپ بریتلیف پرون د استازو مجلس ته پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې روسیا د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریتلیف د روسیې له لورې د کریمیا الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بېلتون غوښتونکو د هېواد ملاتړ له امله د روسیې له منتقدانو څخه دی. نور جزئیات له فرشتې جلال ځای اورو.
د ناتو لوړ رتبه پوځي قومندان جنرال فلیپ بریتلیف وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی پیل کړي او امریکا او د امریکا غربي متحدانو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قوا د جنرال پرون د امریکا د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه هڅه کوي چې د نړیوال نظم قوانین له سره ولیکي او په اروپا کې وحدت ته زیان ورسوي.
Russia is eager to exert unquestioned influence over
Russia د وی هایل سیمه درامسته کول لپاره پر خپل کاوندانو د جګړې پرته د فشار راوستلو هڅه کوي. روسیه خپل اجباري فشار ته پراختیا ورکوي چې په نړیوال ډګر کې فعال رول ولوبوي. روسیه دا نه غواړي چې د نړیوال نظم موجوده مقررې له خنډ سره مخامخ کړي، بلکې غواړي چې ټول له سره ولیکي. جنرال بریډلیف چې د روسیې سره سخت منتقدانو دی پرون زیاته کړ چې دغه هیواد د ناتو په غړو کې د موجود تړون او د دې سازمان د هوډ ماتولو هڅه کوي.
Russia sees the United States and NATO as threats.
روسیه د امریکا متحد ایالات او ناتو د خپل اهداف لپاره غواش او خپل ارمانونو ته مانې غني. د همدې عمل روسیه هڅه کوي چې زموږ تړون مات کړي او زموږ ماموریت ته خنډ پېښ کړي. د روسیې حکومت د امریکا او اروپای اتحادیه د تور نه رد کړ چې وایي غربي نړۍ ته یو غواش پېښ کړي او وایي چې امریکا او اروپای اتحادیه دا خبرې د ځان د قدرت د څرګندولو لپاره کوي. روسیه د 2014 میلادي کال په مارچ کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراینا جلا کړه او له خپل خاورې سره الحاق کړه. روسیه هم داراز د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غشتونکو ملاتړ کړی دی چې د دواړو مسلو په غرب او امریکا کې پر روسیه انتقادونه زیات کړي دي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. په کندهار کې په لومړي ځل د ځوانانو مشورتي بورډ جوړ شوی. دا چې دغه بورډ څومره صلاحیتونه لري او اساسي هدف یې څه دی، په دې اړه د دې مشورتي بورډ له رئیس ګل احمد کمین، د بورډ د مرستیال ناصر مبارز او د دې بورډ له یو غړي حاجی حبیب الله رحمت سره بحث لرو. زه صادق رښتینی یم او پروګرام ته تاسو په خیر راسي. کمین صاحب، که په پیل کې تاسو وایئ چې دغه بورډ څنګه او د کوم هدف لپاره جوړ شوی؟
واقعا کوم چې په افغانستان کې او قندار کې د لومړي ځل لپاره یو نوښت و چې هغه یو خاصه توجه د ځوانانو لپاره و. تر څو د کندهار د ځوانانو لپاره یو مشترک قوي ادرس ایجاد سي او د دې د انرژي څخه مثبت استفاده وسي، نو فکر کوم حرکت چې اوس ابتدا ده، که خدای توفیق ټول ځوانانو ته ورکړي چې همدا حرکت د غزي جاري وساتي تر ډیره وخت پورې، تر څو تر موږ وروسته نوي نسل ته پاتې سي او هغوی هم دغه په یو اتفاق او اتحاد په یو فکر باندې د کندهار د ملي ګټو لپاره کار وکړي او لاسته راوړنې ولري. نو دا هدف ته پام دا حرکت شروع.
مبارز صاحب، د بورډ د جوړېدو څخه دوه میاشتې تیریږي، مشخصا تر اوسه کوم کارونه کړي؟
چون دا کمین صاحب اشاره وکړه چې دا اولنی اقدام و د افغانستان په سطح خصوصا په کندهار کې یو نوښت و، نو دا غسې یو بورډ چې هغه ته د ټولو ځوانانو سترګې مې او هغه ته یو دونه دروند مسؤلیت ور د غاړي. هغه ابتدایي کارونه تبان یو څه وخت په بر کې نیسي، دغه لپاره اساسنامه او تګلاره او دغه تشکیلاتو جوړېدل، ځکه هر یو برنامه چې جوړېږي یا داسې یو اداره یا فرض مثال یو سازمان یا سیستم چې جوړېږي، دغه لپاره په لومړي سر کې ډېر کار په کار دی، تر څو هغه اساسنامه دغه تشکیلات او دغه تګلارې په سی شکل باندې ترتیب او تنظیم سي، چې دا کار موږ په تیرو دوه میاشتو کې کړی دی او کندهار ولایت مقام ته مو دغه تګلارې سپارلې دي چې د تایید وروسته به بیا عملا په هغه درې میاشتني پلانونه چې موږ دوی تور کړي دي په هغو باندې شروع کړو.
رحمت صاحب، تاسو د دغه بورډ د اغېز په باره کې څه وایئ؟
د ځوانانو مشورتي بورډ چې د والي ترتیب کړی و، د یو پلان یو برخه ده چې جوړ شو او په دې کې د هر رقم ځوانانو څخه د هرې برخې څخه ځوانان پکې را دخول سواله او دلته اشتراک وکړي بغیر کوم امتیاز. هدف مو د دې بورډ څخه یوازې دا دی چې موږ د خپلې ټولنې لپاره کار وکړو، او دا ټولنه د ځوانانو ته اړتیا لري. د ځوانانو ته اړتیا لري، نو ځوانانو دا خپل احساس را ژوندی کړي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي، هغه کارونه چې نیمګړتیاوې لري د هغو لپاره ښه مشورې وړاندې کړي، او په هغه برخه کې د خپلو خلکو سره د هغو رئیسانو سره چې هلته دوی اوس شتون لري یا ناست دي ښه مشورې ورکړي، او هغه څه چې په ټولنه کې پرمختګ رامنځته کړي په هغه اړخ کې ورسره ودرېږي. دا د ځوانانو د مشورتي بورډ نه بلکې د کندهار د ټول کندهار د ولس غوښتنه ده چې هغه کارونه وسي چې هغه ټولنې ته پرمختګ ورکړي. او موږ په دلته په د بورډ له نظره څخه چې ورته ګورو، زموږ کارونه پرمختګ دا دی واضح دی چې ځوانانو راولاړ شوي دي او په دې کې اشتراک ګډون یې زړه غواړي، او دې ته لیوالتیا ښکاره کړله چې موږ په مشورتي بورډ کې ستاسو سره ګډون کوو، همکاري درسره کوو، تر ډیرو ځایو پورې اوس هم راسره تللي دي. هغه نیمګړتیاوې چې په موجوده حالاتو کې هغه کمیانې شته، د هغو لپاره د حل لارې ترتیب کړي دي چې تګلارې ورته جوړې کړي دي چې دغه د منځه یوسو. نو دا د ټولنې لپاره ښه مثبت اثر اچولی شي، ښه مثبت تمامېدلی شي.
کمین صاحب، ځینې کسان وایي چې دا مشورتي بورډ صلاحیتونه نه لري نو ځکه شاید اغیزې کم وي.
واقعا چون یو خبرې ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې دغه بورډ یا دغه هسته د کندهار د مشرانو په خوښه باندې، د هغوی په هڅونه باندې، د والی صاحب په هڅونه باندې دا شی ایجاد شوی دی، او دا یو مستقل او آزاد حرکت دی، یو اجتماعي حرکت دی، په هیڅ تنظیم سیاسي ډلې په هیڅ ګروپ پورې اړه نه لري، آزاد فکر لري او د کندهار د ملي ګټو لپاره کار کوي. صلاحیت د هر افغان حق دی چې د دولت پر کړو باندې د هغوی څخه خپل د حق پوښتنه وکړي، د چارو پوښتنه وکړي. همدغومره صلاحیت چې مدني نهادو ته ورکول شوی دی، مدني حرکتو ته ورکول شوی دی، فکر کوم حتمی نه ده چې موږ باید د چا د ګټو په خلاف ودرېږو، د چا ممانعت وکړو. تر ډیرو شیانو مهمه دا ده چې نن موږ مشورې ورکو، طرحې ورکو، پلانونه ورکو، تر څو هغه عملي سي، هم دولت او هم ټولنه. د ځوانانو فکر، طرحې او پلان ته ضرورت لري. فکر کوم په دغه عرصه کې که موږ ډېر کار وکړو، لاسته راوړنې به مو هم ډېرې وي، او مخته به هم تللي یو، او د مشکلاتو سره به هم نه مخامخ شوي. غواړم د بورډ پر تشکیل باندې هم وغږېږم، چون یو ډېر منظم تشکیل ایجاد شوی دی. په راس کې یو ولس کسیزه رهبري آیات دی، او هغه د کمیټو څخه جوړ دی، نه کمیټې لرو، او د هرې کمیټې درې درې غړي دي. بیا د هغو غړو ترمنځ انتخابات شوی دي، آزاد انتخابات دي، او د هغو څخه بیا یو نفر راځي رهبري آیات ته. دروازه د ټول ځوانانو پر مخ خلاصه ده، هغه که سواداره دي، که بي سواده دي، که په هر عرصه کې په ټولنه کې فعالیت ولري او علاقه ولري چې په رضاکاره ډول باندې بې له کوم امتیازه فعالیت وکړي، هغوی کولای شي چې دلته زموږ سره ګډون وکړي. موږ د کمیټو تعداد نور هم ډېره ود هغوی دپاره، او بیا په هر کال کې انتخابات کېږي، او وړ کسان راځي رهبري آیات ته. دغه رهبري آیات هم موقتي دي، یعنې یو کال لپاره د انتخاباتو څخه وروسته بیا نوي ځوانان راځي، او زموږ هڅه دا ده تر څو وکولای شو چې دا حرکت همدغسې دوامداره او ژوندۍ وساتو. کوشش مو دا دی چې نوي ځوانان دلته تشویق کړو، تر څو کار وکړي، او موږ بیا د ټولنې نور عرصې او نورې برخې ورسره نیسو. هدف مو هم دا دی چې په ټولنه کې د خلکو مشکلات واورو، او هغه د ادارې سره شریک کړو. کچیری اداره زموږ څخه د هغو د حل لار غوښتنه کوي، پلان ورته جوړو، حل لار ورته جوړو، طرح ورکوو،
او حادثه دا ده چې د خلکو غوښتنه د خلکو مشکلات د پخوا په شان نه بلکې په عاجل ډول باندې حل سي او غوښتنې تر دولت پورې ورسول سي. فکر کوم دغه تر ټولو سپیشل او ښه موخه ده چې د خلکو مشکلات تر دولت ورسیږي او یا تر مرکز پورې ورسیږي. او په دې عرصه کې موږ پوره هڅې کوو انشاءالله که د خدای رضا او د خلکو ملاتړ پر مخ وځو.
رحمت صاحب، کمین صاحب وویل چې مشورتي بورډ ځینې کمیټې هم لري، تاسې د اجتماعي کمیټې غړي یاست، ویل سي چې مشخصا تاسې کار څه شو؟
زما غړیتوب د اجتماعي کمیټې په برخه کې دی. موږ چې څه کړي دي او یا څه مو په پلان کې دي هغه داسې اسانه لاسته نه سو راوړلی. هغه کار غواړي وخت، غواړي وخت ته اړتیا شته. موږ به هغه ته انتظار وباسو چې موږ یا څه کړي یا نه کړي. زموږ یوازې هدف خدمت کول دي او د دغه ځوانانو تر مابینځ مشترکه یو همغږي رامابینځ ته کول دي چې دوی وهڅوو چې کار وکړي. هغه که په هره برخه کې اجتماعي کمیټې یوه ډېره مهمه حساب دم جوړېدلی سي چې موږ د دوی سره په دې برخه کې کار وکړو چې دوی د خپلو کارونو ته وهڅوو چې په عملي ډول باندې سرته ورسي، یوازې د خبرو د لارې نه بلکې په عملي برخه کې هم یو څه ښکاره کړي. او انشاءالله موږ چې کوم اوس کارونه راپیل کړي دي ډېر بورډونه هم جوړ سوله هم جوړ سي نور هم آمده. کم د ځوانانو مشورتي بورډ چې اوس د والي صاحب په رهبرۍ کې قرار لري او هغه ځوانان دلته ګډون لري دا یولس کسیزه پلاوي کې چې دی جوړ راټول سوي دي. هغه ګرده د ښار هغه بااستعداد وړ اشخاص چې په ټولنه کې د دوی پر سر باندې حساب کېږي. نو دا واضح خبره ده چې دوی هیڅ وخت هغه پخوانی شان نه غواړي چې تکرار سي او د هغو په استفاده دی نوښتونه رامابینځته کي. او موږ کندهار د کندهار ځوانان یعنی هغه ځای ته ورسوو کوم چې موږ په پلانو کې لرو یا د دنیا د معیار برابر باندې هغه کارونه وسي یا نوښتونه رامابینځته سي دلته چې ټولنه مو پاغه سره د بدبختی اخلاص سي مخته ولاړ سي مخته کامیابی پر لور ولاړ سو او ټولن ته خدمت وکړو.
مبارزه به اداري فساد د هیواد په کچه لوی ستونزه ده. دغه مشورتي بورډ د دې په دې د مخنیوي لپاره څه کولای سي؟
لمړی یو خبر ته غواړم د وضاحت لپاره اشاره وکم، دغه څه وروسته به بیا ساسي پښتنې تراسم. د دې لپاره چې خلک آگاهي چې مشورتي بورډ خپلې چارې څنګه سنبالي او چارې څنګه مخته بیایي، چون مشورتي بورډ اجرایي قوه نه ده، مستقیمن په خپل اقدام نشي کولی. خو ځینې قانوني مواردو په اساس ځینې صلاحیتونه ورکول سوي دي چې زه غواړم هغه کړنلارې او فعالیتونه په درو برخو کې وویشم. چې یوه برخه یې د مشورې ده چې هغه به دوی په لازمو چارو کې وخت چې د خلکو څخه شکایت اوري په خپل یو شی تشخیصي یا په خبري ژبه په ځینو مواردو باندې په هغه برخو کې به لازم مشورې کندهار ولایت مقام ته ورکوي. د هغه تر څنګ د مدني نظارت برخه ده چې مدني نظارت قانون ثابت کړی دی د مدني حرکتو دپاره. مدني فعالیتو کې د مدني نظارت حق تثبیت دی. هغه څوک چې مدني فعالیت کوي د هغو دپاره د هغه تر څنګ مدني فعالیت دی په خپله چې په نظارت کې به د ځینو چارو څخه نظارت کوي. او مدني فعالیت یې هغه برخه ده چې بیا به عشرونه کوي او د ارتقای ظرفیت پروګرامونه به دایري وو په دې مسایلو به کار کوي. نو خلک باید په دې باندې پوهی چې موږ په درو برخو کې مشوره، مدني نظارت او مدني فعالیت دغه درې برخې دي چې په دغو درو برخو کې موږ عملا کار کوو. او را به استاذ خبر ته چون د فساد کچه په افغانستان کې ډېره لوړه ده او دا یو واقعیت دی چې نړیوال ټولنې ډېر هڅې کړي چې د دې پدیدې مخه ونیسي. ورسره د افغانستان دولت او د هغه تر څنګ په ځینو مواردو کې خلکو هم کوشش کړی دی. اما یو واقعیت ته که درک سو د فساد یوازې تر یوې ادارې پورې یا
تر حکومت پوری تر دولت پوری تړلې نه دی. دلته د فساد یو اندازه په یو طرف کې په خپل ولس موکې کېږي، ځکه څوک چې رشوت ورکوي او څوک چې رشوت اخلي دا د فساد یو مورد دی. دا تلس مواردو څخه څوک چې اخلي هغه مجرم دی، مفسد ګڼل کېږي. څوک چې فساد ورکوي هغه مجرم دی. دا بیا نور مسایل دي چې بیا هغه بیا قضایي ارګانونه پر دې باندې فیصله کوي چې یو څوک مجبوره سوی دی چې دا رشوت ورکوي او یا په خپل ورکوي د غیر قانوني کار لپاره. خو د کندهار ځوانانو مشورتي بورډ ځانته ځانګړې سیاسي کمیټه هم لري، د کمیټو په تشکیل کې چې د هغې کمیټې په چارو کې او په هغه طرزالعمل کې چې دوی به کار کوي په هغو کې د فساد موضوع په سر کې قرار لري او کوشش کېږي چې د امکان تر حده د فساد مخه ونیول سي. که څه هم موږ په افغانستان فساد د ضد فساد ادارې عالي ادارې لرو، تر هغه تر څنګ ځینې کاري کمیټې هم ایجاد شوي دي، خو په افغانستان کې د فساد کچه دونه لوړه ده چې کوشش وسي د دې که هر افغان د دې هڅه وکړي چې فساد مخه ونیسي، نو بالاخره موږ یو وخت د فساد ریښې د افغانستان وباسو. بغیر له هغه څخه چې د افغانستان ولس او ټول خلک په دې کې برخه وانخلي، د فساد مخه نه نیول کېږي. خو د ځوانانو مشورتي بورډ هڅې به په دې باره کې ډېرې جدي او د امکان تر حده به کوشش کوي چې دغه کچه تر یو اندازې پورې راټیټ کړي.
د بورډ د جوړېدو مخکې داسې ویل کېدل چې دغه ځوانان به د دولتي ادارو څخه ارزونه کوي او بیا به وروسته خپل راپور د والي سره شریکوي. په دې برخه کې د بورډ سره کومه خبره شوې ده؟
ما مخکې تاسو ته وویل چې موږ به خپلې چارې د افغانستان د اساسي قانون او سره تر څنګ د نافذه قوانینو په رڼا کې مخته بیایو، چون موږ نه اجرایي قوه یو، نه د څارنوالۍ او د قضایي او بخش یعنی په عدلي او قضایي ارګانو کې نه یو چې مستقیما عمل وکړو. اما ما مخکې اشاره وکړه چې مدني نظارت چون زموږ حق دی او قانوني اساسي دا تثبیت کړی دی، مدني نظارت د لارې به موږ کوشش کوو چې یوازې نه دولتي ادارو بلکې په ټولنه کې چې ځینې ټولنیز فساد دی، فرض مثال مالی فساد دی، اداري فساد دی، سیاسي فساد دی او فساد مختلف ډولونه دي، هغه به د مدني نظارت په شکل باندې دوغو ارزیابي کوو. پس له هغه څخه به بیا لازمي مشورې په ارتباط د مخنیوي په باره کې به مشورې ولایت مقام ته ورکوو.
د ورسي پښتنې په توګه کمین سپارتلونکی که در مشورتی بورد یو مهم هدف چی تاس پا پلان که لری اغا چه دی؟
تر طولو مهم داو چی دی بورد پار اغا اساسات اغا تعداب قوی کشه شول سی. فکر کوم تر یو حد پوری دا کار دیشت سوی دی، قوی اساس نامل رو تر اغا در چنگ طرز العمل اکشن پلان لرو او در میاشتنی پلانونو مجور کردی چی بیا ورست یو کلن پلانونو هم راندی کو. او هدف مو هم دا دی چې دغه حرکت په هیڅ ارګان هیڅ ډلې پورې ونه تړل سي او تر ډېره وخته پورې دوام پیدا کړي، تر څو زموږ آینده نسلونه، آینده ځوانان چې هغوی د ټولنیزو فعالیتو سره علاقه لري په رضاکاره ډول باندې وکولای سي چې خپلې ټولنې ته د همدغه ادرس څخه کار وکړي. که چیرې زیر سو په تاسف سره چې د کندهار د ځوانانو لپاره یو قوي ادرس تر اوسه پورې وجود نه درلودی، که څه هم په تیرو 15 کلو کې ټولنیز فعالیتونه، مدني حرکتونه، سیاسي حرکتونه ورځ تر بلې قوي سوي دي او خوشحاله کېږو په دې چې دغسې فعالیتونه نور هم ډېر سي، دغسې ټولنې نورې هم ډېرې سي. موږ د ټولو هغه مدني حرکتو، ټولو هغه ټولنو، ټولو هغه اجتماعګانو ملاتړ کوو چې په کندهار کې وي یا افغانستان کې فعالیت کوي. کوشش مو داری چې هغوی سره همکاري وکړو او هغوی کم انرژي چې لري هغه په دغه حرکت کې ځینې استفاده وکړو، تر څو یو پراخ واضح او قوي حرکت ولرو او وکولای شو چې د کندهار د دې ځورېدلي ولس لپاره مو د یو ځوان په صفت چې حق را باندې لري یو څه کړي.
زه یو خبره غواړم چې د کندهار تر ځوانانو او ولسونو پورې ورسوم. هغه دا ده چې دا بورډ ایجاد شو، دا چې په کندهار کې د کندهار حالات او د خلکو مشکلات ته په کتو سره دا یو ضرورت و باید چې داسې یو بورډ ایجاد شوی وای او د ولایت مقام سره په تفاهم یا د ولایتي ادارې سره په تفاهم دغه بورډ ایجاد شو او دغه ځوانانو بدون د امتیازه دې خدمت ته اوږه ورکړل چې دا خدمت وکړي او دغه چارې پر مخ بوزي. او یو خبره مو د خلکو څخه یو غوښتنه زموږ دا ده هغه چې د دې بورډ سره همکاري وکړي او کوشش وکړي چې د هر قشر څخه، د اوناسو څخه، د ذکرو څخه، د تعلیم یافته بې تعلیمه، د ولسوالۍ څخه، د ښار څخه ډېر ځوانان
او ډیر دوستان د دې عضویت واخلي او ترڅنګ مشران د دې بورډ ناتړو کې قومي مشران سپنجری ولایتي اداره ځکه مخکې رحمت صاحب موویل چې موږ بورډونه ډیر تشکیل شوي دي ایجاد شوي دي چون د هغو حمایت نه دي سوی هغو ته په اصطلاح د هغو مشورو ته په غاړه نه دي ښول شوی هغه تطبیق شوي نه دي هغه په صحیح شکل باندې بیا وروسته تعقیب شوي نه دي نو نتیجه یې نه ده ورکړې امید مې دا دی چې ولایتي اداره په خپله برخه کې هغه سالمو او قانوني مشورو ته چې بورډ خاص خورکول کېږي په هغو باندې اقدام وکړي او د هغه تر څنګ د ولس څخه مخواهشته دي چې د دغسې حرکتو نه یوازې د دې بورډ ټول هغه حرکتونه چې په ملي کچه باندې یا په عمومي کچه باندې خلکو او ولس ته خیر رسیږي د هغو ملاتړ وکړي خپل ځوانان تشویق کړي برخه پکښې واخلي او که چیرې ځوانان هم نه وي مشران کولای شي چې خپل مشتالم مشورې د دې بورډ سره شریکي او د بورډ له لارې تر مربوطه مقاماتو پورې ورسي.
زه به یوازې دغه د کندهار نه بلکې ټولو ځوانانو ته او په زیاته بیا د زموږ د کندهار ځوانان چې چونکې خامخا خبرې سته زه به دا وایم دې ته به ډاډ ورکړم چې د ځوانانو مشورتي بورډ په راس کې چې کوم رئیس لري یا معاون لري یا غړی لري هغه اجزاوی چې په دې کې شتون لري هغه به خلک رانیسي پر خلکو به ځان خرڅ نه کړي خلک به رانیسي یعنی د دې هوډ دا دی چې دغه کار وکړي چې د خپل ځوانه طبقې لپاره یو نمونه فاته سي او دا د هغه 15000 کلن تاریخ چې کندهار لري یا ټول افغانستان په مجموعه کې لري هغه غواړي چې را ژوندې کی او هغه د جرګې او دغه د سولې د ګرځنې جوړ کی چې دلته په تعلیمي بخش کې او په سیاسي او په نورو بخشو کې تکړه ځوانان وروزي او د دې لپاره د ډیر حالې ځلې وکړي د لوړ پوړو چارواکو خلکو سره وویني او دې ته د موقع ورکولو خپل هدفونه ترسره کړي. نو دې چې ډاډمن واوسېږي د ځوانانو مشورتي بورډ به څوک مشوره کوي نه او د ځوانانو مشورتي بورډ به په خپلو کارونو او اهدافو باندې خپل ځان مشوره کوي.
ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده زب تفات یا کسر شکنا آئے زب تفات یا کسر شکنا خانه خود